السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بچا ده نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د 18 نیټه ده زستا سو قربانا ملي حمیزاده مو تاسو په دې خبري سات کې ارکلی وایم په دې خبرونه کې د کابلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفصیلې لرو 19 پروګرام تاندې هلي هم د خبرونه په نیمای برخه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړه
ستړي مشي سرټکی د خبرونو د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې مطابق سره سم جوړیږي د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسوالو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وجود کېدو سره پای ته ورسېده د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي پیژندګلوي کوي چې د ښار په شمال کې د چاپې پر مهال وژل شوی و او سم سرټکی او بخشي تفصيل د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړیږي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندیښنې بې ځای دي پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر د خیبر پښتونخوا وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان ته تیریږي په دې غونډه کې د تریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي حیدر علي هم ګډون درلود او نن یې په دې اړه مشال لري ته ول
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان
وی کوم دا خبر راکول چې دا ری روټس دی او دروړه په یو ځای په کار شروع کیږي دا دروړه د دې کوریډور حصہ دا په یو ځای کمپلیټ کیږي او وی اعظم صاحب چال په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو هو به هغه به پوره کیږي
بخښنه غواړو تاسو په سر کې یو بل شخص په غلطي سر واوریدي د خیبر پښتونخوا بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونه او پیپلس پارټي پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د اقتصادي راهداري ټولې منصوبې پنجاب ته اړولي تر دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف حجمنه کړې وای چې د راهداري درې واړه لارې به پر یو وخت سرته رسول کیږي خو د دې سربیره هم مخالفه ګوندونه قانوني نه دي او وایي باید پر لار او منصوبو عملی کار پیل شي د جماعت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره دي په هغو سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وسي نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل سي مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بهدي موضوع له پامه پرېوتې ده بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلي مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي په کوټه کې ځینو بلوچو کورنیو پرون تور پوری کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیرابیلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا 40 شزي او ماشومان تښتولې دي پرون په کوټه پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د هوران بلوچي په نامه یوې مېرمنې تور پوری کړ
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرد
لتیرو دریونی اور ایسے د بلوچستان په بولان او شاو قاسمو لکه مارواڑ لکړ گوزی بزګر بربړی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر وسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تښتول سوي په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو شدزي او نارینه وژل سوي دي
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي ویلي دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترګر پټن ځایونه لري طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای له تښتوڅو کارکونکو څخه دوه تنه خوشی کړي او خپلو کورونو ته رارسېدلي د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار عصمت الله او د هغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشی کړي او په خیریت سره خپلو کورونو ته رارسېدلي دي د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلومو وسلوالو د کلاسیفلا له مرغه فکرځي سیمې څخه د بی ډی ای او کارکونکو تښتولي چې وروسته یې ذمہواري رسنیو ته پاکستاني طالبانو قبول کړي او د راخوښ کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه 15 نور کارکونکي لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگتن کې لیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو چارو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې موقع د فوج مشر وویل چې پاکستان له امریکا سره په دوه اړخیزو امورو دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوطې اړیکې ساتل غواړي. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې د پاکستان سره اړیکې له نورو هیوادونو سره مشروط نه دي. د افغانستان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قمانداني د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک مشالډي ټول چې نن سهار اوه بجې یو تن انتحاري حمله کوونکی د ارغنداب د امنیه قمانداني په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته څلور نور وسلوالو حمله وکړه. شاغلي سمیم زیاته کړه چې په دې حمله یو نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنوي مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورین ابي اف په خپل فیسبوک پاڼه کې کلی چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزه همکاري، سوداګري، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت خبري کوي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وشل سوی ول. د پاریس پولیسو د تیري اونۍ د ترګرو بریدونو د سرغنه نیول لپاره په یو کور چاپه وهلې وه. چارواکو ویلي دي چې د پیرس په شاوخوا او د سینت دینی کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیره ورځ سهار وختي د چاپو پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل شو اته نور کسانې نیولې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر خپور کړی چې پر هغه روسي مسافر وړونکي الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د الوتکه تیره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده چې په ټول 240 مسافر ووژل سو. په دې تصویر کې چې په دایق مجله کې خپره شوی یو ډبه ښکاري چې له چاودیدونکو موادو ډک شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دا ډبه یې د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 320 الوتکه کې ځای پر ځای کړی وو. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال دور کوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.40 روپۍ. او یو افغان په 1.85 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. د ګرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي چې د چین او پاکستان اقتصادي رادارې منصوبه په زړه نقشه جوړوي خو پښتون ملت پاله ګوندونه اوس هم تحفظات لري.
ځوان دا اوس پیدا کېږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره هغه وعده وکړه، نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي. نو دا صرف د لالي پاپ خبره خو نه ده، لومبی د مغربي روډ جوړ کړ.
د قبایلي سیمو مشرانو په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره جوړه کړې.
عملی کار اوس دا دی چې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټې سره به مونږ اوس قبایل به کینو، پارلیمنټیرین مو یو پکې او انشاءالله الډر هم یو تم می.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله د څومره سنجیدګۍ سره اخیستل کیږي.
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
اونیس پروګرام تان دیلی کې په خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ باوجود د جینکو د تعلیم موضوع سیړل شوې ده.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچرانې تللي دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به په زړه نقشه جوړوي، او په دې منصوبه کې نه یوازې سړکونه دي بلکې په دې کې بیلابیلې منصوبې دي، او دا د اوږدې مودې او ګڼ اړخیز مرستو یوه لویه کړنلاره ده. بل پلو د وطن پالو ګوندونو وینا ده چې حکومت دا منصوبه بدله کړې ده او دا په زړه نقشه جوړوي، او په دې کې له سړکونو سربېره هیڅ نشته. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي، او په دې کې به په ټول ملک کې انډسټریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي. د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوئلې، اوبو، هوا، شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی حیدر علی په دې اړه وویل
وی خو موږ دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او دریواړه په یو ځای په کار شروع کیږي، دا دریواړه د دې کوریډور حصہ ده، دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. او وزیر اعظم صاحب چې په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو هو به هغه به پوره کیږي. دا بریفینګ خو ټوټل دا چې دا ځینې خلک تحفظات لري، دا بے ځای دي او دا به همداسي زموږ تحفظات دا چې په دې کې اقتصادي ایکټیویټی نشته. زموږ په روټ باندې رسومره اکنامک زونز دی یا نور سدی دا وسه په انرژي سېکټر کې چې کوم انویسټمنت ده په کوم زموږ صوبه چې دا به شي مورم پاتې ده. یو ټول انرژي د ترمل او کول نو د دینه پیدا کول واړي چې بیا دې مو صوبې په پنجاب او سنټلی.
بل پلو دی رستیو کې زینو وطن پال ډلو په دې منصوبه غوتی پورته کړې وی، او د ریزي لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیده نه ده، او دا په نوي نقشه جوړوي چې لکه بل به خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبې ته ډیر زیات تاوان رسی. مشال ریډیو چې په دې بابلا لاوا منیسټر ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین نو پختل چې وس یو وار بیا حکومت وی چې دا منصوبه په ځړه نقشه جوړوي، نو تاسو سوای نو نوموړی زیاته کړه.
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه وی چې ما ته چې کوم دین او مغربي روټ د ټول نه بنیادی دی، دا رومبېره او اصلي د اکنامیک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی، لکه زوړ کوم زموږ ډیماند دی دا باور جوړو پس دا غي بنور کارونه کوو. سوال دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه، نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي، پاور پروجیکټ هلته جوړوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، نور په بریفینګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته. خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او ړومبی د مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به وویني.
همدارز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مغربي روټ داسې ستل دي سنه نس غربي روډ دا غته کاريډور برخه نه ده، دوی په میډیا کې څه به د افسوس مقام دا دي چې کوم پنجابي او کوم هندستاني میډیا د کراچي او د لاهور دا هغه زمړ موقف څه دی هغه نه وړاندې کوي. احسان اقبال بور وغواړي او احسان اقبال څه دی او دا د دوی څه کوم هغه د دې شرقي کاريډور پلویان یا همدرد څه کوم پارلیمنت ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنت ممبران دي، یو طرفه ون سایډل خبرات په ټلویزیونانو کې وړاندې کیږي او څوک د غربي کاريډور غشتون کې دي هغه دوی نور غواړي. نو په ټلویزیونانو کې دا ټوله گمراهي سوله دا یک طرفه روانه ده.
د ذکر دا یو ونی وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلس پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نورو ځینو ګوندونو سینیټرانو لغونډې په دې خبره احتجاجن واکاوټ وکړو چې حکومت دې ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پېښور کې قبایلي جرګې په هغو سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغو ځایونو نه د بې کوره کړل شوي خلک په بایزته توګه خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه هم کوله چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرندم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پېښوره غلام غوث را کوي.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
چې جرګې ټول فیصله ده چې موږ ته اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو په حال ټول مسله او اتن سمره دونو نبران شوی دی بازارونه مسپار شوی دی تجارت تبا شوی دی دغه تلافی دی
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او زنی نورو قبایلی مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل.
دا شاید باندې
دا یو د ژوند دغه دی چې خپل اوس کوشش دا وکړو چې موقره چې هر څه چې موږ راکې یو موقره موږ راکې او بس دې شي دا لکه د څوکره چې موږ د دې لپاره نقاشي ویلو دا مسله زمونږ د نقاشي دي.
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پیښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستل شي او بې کوره شوي خلک دې واپس خپلو سیمو ته واستول شي، او د هغې وروسته دې د قبایلی سیمو د مستقبل لایني حیثیت په اړه په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرندم وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی کسم د 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټ او لسد آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې د دغه سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو خپل د قبایلی سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي، خو پښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د قبایلو لپاره د آئینی او بشري حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټ اولس یوه ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي اولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولې، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحې عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنٹری نه مې یو پکې ان شاء الله الډر بم یو تم می نه دې سره به مونږ وادا چې فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره خپل فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري دي.
د دې لپاره لازم دي چې پایین کې باید د ترمیم کې او په هغه کې څنګه ته د ټولو پارټو ضرورت پاتې شي. په دې سلسله کې د قبایلو خپل جرګه جوړه ده او د قبایلو خپل جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. د دې کې خو اکثریت پارټو چې کوم نه ده وایي سره منلې ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدل به وي او هغوی د قانع کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو د پر نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړی قبایلی عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ، نو غوی منګه سره یې کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تلیو، منګه به هاوس ته تلیو، منګه بلوچستان ته تلیو، منګه پښتونخوا ته تلیو، منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړه چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړ، خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وایي چې که څه هم د فاټا ولسته آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډیری معاملې دي، دا آسانه نه ده او بالخصوص په داسې وخت کې چې ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی، خو زه دا فکر کوم چې مونږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره دا هر څه په مزه مزه کېږي، له صبر به کار اخیستل په کار وي. دا لرې نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 2 ختم کړي شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي او یادې فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا پاکستان د پوزمشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوزمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د غونډې پر مهال چې په واشنگتن ډی سی کې وشوه، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نورو وسلوالو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم و. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مثال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورساوه، د هغې نه وروسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نه ښکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف جنګېده او هغوی د پاکستان ملاتړ ته ډېره اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډېرې پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 5 ورځني سفر دی، د سیشن بی پورسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې ځینو بلوچو کورنو په یو خبری کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباری کړی او خوښه سلوي خزي او ماشومان یې تښتولي دي. خو د امنیتي ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر تفصیل لري.
د چهارشنبې په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سو چې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر ولسی کورونو بمباري شوې او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی ګرنه
له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان نو شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، گوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو لامل ټوله لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه له یادو سیمو وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستاني رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو لامل لارې بندې دي او هیڅوک ورتلی نسی. که تاسو د یو خبریال په حیث هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلې چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کیږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کیږي رسنۍ نه خبروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کیږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل غږونه او نومونه یې خپاره سي مشال راډیو ته، دا هر څه نه یوازې ناسم بدل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي. امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه اولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د فرانس په سرخار پاریس کې د تیرې جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات تنکړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کېږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتي او سیاسي چارو له پوهانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 178 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده بلکې یو شمېر خلک هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډېر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی ته ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې له شتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوي لوړپوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دی پراته دي، نو دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، دې نه بالاتر شي، دې نه اوچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ کړي او د دې مسلې حل پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. ماسپښین یوه نیمه بجه کیدونکې ده. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړیږي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړیو ته د معلوماتو ورکول پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت به دور لپاره دي. په هغو سیمو کې ټول پښتانه یا رفرنډم وسی. نوموړي پرون د چهارشنبې پر ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال ول دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپلو کورونو ته واستول سي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي په کومو کې چې ترګر پټ دي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بي ډي ای له تښتو څو کارکوونکو څخه دوه تنه کوچ کړي او خپل کورونو ته رارسېدلي دي. د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار اسمت الله او د هغه منشي غفار وسوال طالبانو کوچ کړي او په خیریه سره خپل کورونو ته رسېدلي دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو چارو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والي وایند سمیم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار اووه بجې یوه کس ځانمرګي حمله کوونکی د ارغنداب د امنیه قمندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه وکړه او وروسته څلورو نورو وسلوالو حمله وکړه. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. د پیرس پولیس دغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سره شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپي پر مهال وژل شوي ول. اسلامي دولت وسوالې ډلې خپلې رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر خپور کړی چې پر هغه یې روسي مسافروونکي الوتکې په مصر کې مسخوره کړې وه.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجایش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوې لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو په ځای نوره هم خرابه شوې ده. نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت د لړکې څخه پرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي نو امریکا له پکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د بلوچستان بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورسپاڼه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنگینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي، او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخته سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې رپورټ خپور کړی دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لانی ساجمل اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي جماعت دابا وسله والې ډله چې په پاکستان کې په بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولی دی، د تېرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خیګړي تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکوونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالرؤف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالرؤف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر خیګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکوونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالي مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریسۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز ورځپاڼه په خیره کلي کې تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سر ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تېرو 100 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم وران کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپې وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه په پېښور کې د یو لوړ پوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروسته د جوړ شوي کمی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سعید وایي په تیرو لسو میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي، ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. پرون په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او پوز عملیاتو کړل. دغه عملیاتو 7 دوام وکړ. په دې اړه د فرانس ولسمشر ویل چې فرانس له وسلوالو سره په جګړه کې ده. د عملیات 4 ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پاریس کې د ډلې ایزو وسلوالو بریدونو په ترڅ کې 29 کسان ووژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیل په اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د ترورستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووژل شول او 8 نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 7 عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې 9 نارینه او 1 ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ.
د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپای وویشتل شو او مړ شو. فرانس پریس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:20 په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلي دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پریس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو ژخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان
وکړ.
دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینز په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټین په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلي دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لروري ماشومان د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم سیډلې ده. د پښتنه راپورته شوی چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو 10 کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او ان هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدري ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنگسالار. د دې پوینا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوه چارو لتا فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جارجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2001 کال راهیسې ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نشته چې وښیي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې 4 نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوی چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
داو عبدالحی کاکر. رویټرز خبر ایجنس په رپورت کې لیکلي چې پاکستان له اروپای ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې دی. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی و. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملي کېدو کې اوس ستونزې وي. بوریوال کاکر د رویټرز ایجنس د رپورت لنډیز تاسو دروروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپایي ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 9000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وا چې شمیر یې په زرګونه وو. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړی. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. روچز خبری اژانس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازې پرته دې ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دې ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسي، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
دا وو د بوریوال کاکر ریپورت. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. په دې پروګرام کې د یوې لیکوالې ګلمینه بلال سره خبرې شوې دي. راځي چې دې پروګرام ته غوږ شو چې فرخنده اسد تاسو لپاره جوړ کړی دی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغې په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باوري په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دوه باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې سکمه نه دی راغلی.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچران یې تللي دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزې ادارې انډیویژل لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي،
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پختونخوا نه ده، او د پلار خاندان چې دی هغه جو بلوچستان نه ده. نو بس سبق خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی قاری اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل لینڈ پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه صارفین هغه حقوق چې کوم دي، کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره، د مونږ د صحافیانو د جرنلستانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې، په ذمہ داری باندې، په آزادی باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو، او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي، او هغه هم زنانه پولیس دوی بھرتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس چې کوم دی هغه په حواله کار وکړو. لیکن موږ چې هغې سره کار کول شروع کړ، نو موږ ته پته وشول چې زنانه پولیس خپل محکمه کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغې په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلیکټ باندې کار کوو، د امن په حواله کار کوو، او زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې موږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې دی.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په ځواب کې دا وایي،
زما خاص دې ټول هغه مسله خدا دې چې موږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه موږ بنیادم ورته وو. دا زموږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې موږ دا چې دونه خفاغو او چې دا نه به مرچ غلط خفاغو لیکن دا نه چې دونه خفاغو چې په کرپشن په حواله او هغه نور نور وجوهات په وجه چې مونږه دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکې معنی ولار دي ناکې معنی چې ما یا تاسو څوک او درې پولیس والا غریب نو مونږه داسې وو چې څنګه پته نشته ځاته خدای میڈیا والا یا این جی اوز والا مونگا بخو منڈا واؤ زینا لیکن پولیس والا مونگا باغے زینا با لڑے منڈا وا پولیس والا جو دے طرف منڈا ہوا ہے اور ناکے مانے یو بوم بلاسٹ ہوشی یو حملہ ہوشی پولیس والا ورکی شہید چی تو دو منٹ پس تاسو گوئی جو بل پولیس والا اگر اما گئی زی مانے یو بل کس ولاری نو خبره دا دا چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو مونږ غیره قدر وکړو چې د وی په وجه مونږ چې لږ ډیر شو کوم تحفظ مونږ ته هغه په دې وجه ده بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بد قسمه ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي لکه چې دې ته داسې کمپنسیشن سے 25 لاکھ خیر پختونخوا کې ورکړي ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 10 لاکھ ورکړي ورکوي نو محکمه یې دا کوشش چې جی دا ورته ډیکلیئر کړي چې دا آف ڈیوٹی او دا داسې او دا هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بد شي پر کولم هغه ټایم دی نو په کار چې شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خزه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا پولیس کې خاص وخت خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیوه چې دا هغه غریبه په دفتر دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
گلمینا بلال یو کالم لکھن کے ہم دا هغه د پاکستان د انگریزی جب په مختلف ورځپاڼو کې په سیاسی او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وای کوشش یې دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش یې کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیات تر چې زما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کې لا اهدا چې زمونږ خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله موږ د کوشش کوم چې اولې کما اې د پیس باندې به لیکلی دي دا مې هم لیکلی دي چې څنګه دا چې ملیشنت اورګنایزیشن دي تنظیمونه څنګه خزا ځوانان څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه دی دا موږ همیشه دا د اورما خلک خبره کوي چې مدرسه مدرسه ریفورمز پکاره ده مدرسه خو ځان ته یو شه دی د مین سټریم میډیا کې هم ثرو ریډیو ٹی وی اخبارونه بیا د ځوانانو پر کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو ثرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې د معنی سونه زیات لیکل شم او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د لږې هغه سکولونه هم دي د لږې هغه هیلت کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر وي
پر روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نسی د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کې اهمیت او خاص طور پر خرج لپاره د ماشومانو لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس بیا زموږ لاس کې دی دا زما بلیف دی ایمان دی نو اورنیو سدا مو ماما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره موږ کوو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولیګو او دا سرکاري سکولونو کې بس ملاشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لیږي جو وګړو کې یا خپل کورونه کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري ټوله ښه خبره خو دا ده چې سکول ته بنیادم ماشوم ولیږي کوشش تا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم او داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو تا بک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کستا تاسو آئی ڈی پی کیم کی ناس ہوئے تاسو چرتا بل ستا ناس ہوئے تاسو دا سیلاب زدا کیم کی ناس ہوئے تاسو بس کوشش ہوکی چی بنیادم بل جات خبر ہم از دا بھی نو اغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اوخی چی دا پسی زمان خیال که دا ہم بغت کومک کی چی دا اوشی
او اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د ریپورت ته په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوال لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکنډ پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي. یو سرکاری سکول پرنسپل گل خاندان وای په تیرو کلونو کې تا ټولو زیات په سواد او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلې. گل خاندان وای په سواد کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1300 زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمیره پکې دنجونو و. هغه وای حالات دوی له سکولا منی نکړل، خو ولې د سواد زده کوونکي په سکولونو کې سہولتونه نه لري؟
نو خو جنکې هیڅ سکولونو ته ځخه زیات شي دا کوم شي نه دا او صرف وجه دا دی چې هغه ته د سہولت نشته. مین علاقوں کی جدید من گور شو نہ خوشی کی تن پاگی کیشتے علاقے کی سب سلن نشتے پر برو چھڑن مل خ جنکو دے پر ڈیر زیات مثلا تعلیم لدی پدی من دا مت چھ کما دل پدی کی صرف یو کالج تے درگاہ و آبادی نے دی پلکا و درگاہ نو پلکا و آبادی دے کنا او دا کی دے تل ک ڈیر زیات کما دے لے جو دا کمی داری کی دی سکول نہ شو کالجونه شو لري ډېر ډېر کمې دي په دې لکه او کالجونه د لکه دا سہولتونه ورته نشي کوم ترانسپورت مثلا دا یو د خلکو غربت سیوا دي زم دا چې هغه سکولونه کوته نه دي نه دي نه خو چې ورته دي بیا ما خام شپې ته کور تر سین پاز وږي ما اکثر خلک چې نه کوي لري نه لوي.
په 1300 کلونو کې په فاټا کې هم ګن سکولونه وران شو. په زیاتره سیمو کې اوس هم مالکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومند یو استاد وایي د حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نور پوهه پیدا کړي.
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کم نه دی راغلی. وقت په وخت موږ په هر نوی سیشن سره خپل اډمیشن کړی دی او بلکې جنہ کو سره خپل پلار او مور خپل راضي د خپل شناختی کارت سره او غواړي دا چې زموږ لريان نوی تعلیمونه وکړي او هغه تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لام لري پکې لري جنہ کوي. هر کلاس کې چې کوم مقابلانه جنہ کوي درې یا څلور هغه خو تر فرنټیر او د دې خو په خبر پورې کالجونو پورې ځي تلیم دي.
د پاکستان ډان وسپانه هم په خپل یو رپورت کې د پېښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړ آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان تلک ډېر سلام کول غواړم د هغې همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی. زنانه تللی دي، سکول ټیچرانې تللی دي، خپل ډیوټي یې کړی ده. دې نه علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لېږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمین اپریدی د اهم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغه ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونو لومړی کار وګرځي. داوا د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي. پام
کوه ګورګن صاحب، دا خو مې ګر سره خوري.
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی، خو درته وایې دی مې اوجه. پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز